کابل کې ژوند کوي، لا روغتیایي مسولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغه ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونه شي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نور ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤلو چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دي وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا د 1500 په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14مه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګې تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سږ کال له مني څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. ثبت شوي عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر 6 میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
تاسو له پیغامونو
درمه ده طالبانو دلسه خلا دیر فضا بسو زکه فضا بسو چه تقاوت پسی جو ریاست ده تقاوت وی دلتا نور مرازی دلتا کار خلاص ده بان تزی ریاست و مایوبینو تجوزو وی دلتا کار خلاص ده بان تزی لس رزو باد بان تزی لس رزو باد بان تزی اغل لس رزی پیو کال تیریشوه دیر پو غمر سرکه کریو ملاهی.
سلام نانی کی نه آزادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. او دا زموږ پیغام د ایسایي د ملي ادارې د رئیس ډاکټر پکی محمد جعفر غوژنو پورې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعال کړي. ډاکټر صاحب محترم ځکه جن کیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي او تر اوسه مرکز نه دی پاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوی بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولې دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي. اوس د دویم ځون 10-15 کسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي. جمکېټونه ورته دا پراته دي فعاله کېږي نه.
السلام علیکم. عین الله یم د پښتو د ولایت نرخاته ولسوالۍ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د عاشورا د ورځې په خاطر نن د موسیقي پروګرام نخبرو او په ځای رادیوي مجله وړاندې کوو. دا مجله احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سه کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندویو ټولنو له مسؤلانو سره بحث لرو.
دا
ډاکټر محمد تنها سره د ده د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلی یم.
افغانستان هم خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو.
شعر هم لور او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې راغونډ کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1950 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسب ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولی سو. یوه بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکي دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دیشي یا جی په اړه ګاهي منځته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه ګاهي منځته راځي. دا په نړیواله سطحه باندې د یو مملکت، هغه په انګلیسي ستله ګوډ ویل ایجاد، یو هوس نیت په خلکو کې ایجاد دی. د مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روس د سرمایه ګزارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غونډې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپله دیاغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیرو وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. دیاغجی ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې هغه اقتصاد دیاغې ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه ګذاري کېږي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی ده لکه د هند تاج محل مونږ یادولی سو. او بل غټه تخنیکی ګټه دا ده چې یونسکو هلته انجینران استي، مسلکي خلک استي، تر څو هغه ژی وساتل سي، ورغول سي، او د هغې سره په هغه تخنیکي بخش کې کومک کوي، د هغې په بیا رغونه کې، د هغې په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بڼ چې له نن نږدې 1500 کاله مخکې ودان شوی دی، د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جوسیات د همایون هیواد پوراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بڼ چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بڼ کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطر یې د بابر بڼ هم بولي. خو آیا دا بڼ د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بڼ چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي داغه د 1500 کال مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1402 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډېر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډېرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کولو او ډېره مزه بې وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پېژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو.
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول، چې په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یوه کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 16 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خو به په کال کې شاوخوا 13 عنوان کتابونه خبرول د تیر یو کال په موده کې 4 عنوان کتابونه خبره کړې دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاش کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک چې کتاب اخلي یا څوک چې کتاب مطالعه کوي شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سه پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادي مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان سه کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لرئ، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه چې موږ تاسو وګورو قیمته سوي دي، د تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ چې له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي، نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي، د هغه په لحاظ کتاب بیه هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین چې موږ مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړو چې تخفیف راولو یا کتابونه که څه کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چاري آن 99% راښکته شوی دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چاري اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولي خرچې نه بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، اما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سې د دری او فارسی ژبه لیکل شوې دي، او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوې زیاتره پښتو نور په دری دي، خو مشکل حل کېږي ان شاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړو باندې ان شاء الله مشکل حل کېږي، خو د پښتو میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافټ موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
کڅم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وې او ډېرې کتابونه به خپرندوی ټولونو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولونو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتې سل کاله مخکې زیږیدلی دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډې وډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خپرندویو ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې ته راشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د وارداتي توکی وه، او له بلې خوا نه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مشغله نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزښت نه دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه علتونه دي. یو علت هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ شول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بندې دي لکه معارف په برخه کې له شپږمو پورته د انجینر لیسې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. په ژمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده. تقریبا یو نیم چند اضافه
کاغذ قیمت سوی
ده، پر کاغذ باندې هم راغلی ده، پر نورو برخو هم راغلی ده، پر هر څه مالیه زیات شوي دي، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوي دي، همدغه مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغل سمون، تاسو ولې په تېر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړي؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو تروک سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنې سره شریکې کړې دي چې باید مخ چې کوم لا ترونه درلودلې دي هغه باید لا سره لاړ نه شي. متاسفانه چې دوی مثال ته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ د هیله مندې ورته ښودلې چې باید دوی په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې عرصه کې شوی دی هغه د کاپی رایټ په اساس چې د کاپی رایټ نقص نهایت زیات شوی و کتابونه کاپي کېدل په دغه عرصه کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه نه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتلي کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یې نه لګ لګ ابتدایي حرکتونه وکړه او وتوانه دل چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کوچ د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښئ تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وازه شول او ضمانت خوشي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته نه کوو.
ځیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اونه وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تم کېدی څومره هلته نفوس ده خو محدود کسان دي ګوته په شمار کسان کوټیو په خبر ته کابل کتابونه وړي هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي کوم کتابونه چې لدې خواځي هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې خام مخکې خبرې کړې وې په ورستو کې چې خبرې ورسره وکړې دې مختوول سم کوشش کوو چې یو څه تاسو د کتاب لپاره بازار دغو عملی اقدام تر اوسه نه وسوي.
سمون صاحب که تاسو تراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټر لاره کتابونه نه سره غوښته لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخښئ زما د کتاب د چاپ سوال نه زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل د پوست له لارې به هغوی د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي ځکه هلته چې دي هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي یا ولات دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغه په ډیر لوړه بیه وي او دای لات ته هغه د ستونزو ساده د مونږ هم درکو او مونږ عملا سره مخ
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګران شوی دي د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حالا دا څنګه چې موږ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لاره دا کېدای شي چې لومړی هغه هېوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کېږي لکه اندونیزیا مالزیا د یو سره په دغه برخه کې تحصیلاتو ته لاره برابره شي لکه زموږ د نفت او ګازو مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سہولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تفصیلات نه خپرولي او ځکه موږ چې راتلونکی کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تفصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د دې کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي نو چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجاران هم دلته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان زموږ سره مخکې په رابطه کې وو، نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي. دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې، په خپله زه یو مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی وو، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تبری ده، یعنې د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لسته کنه کېدای شي، خو علاوه پر دې یعنې په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو هغه خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وستلې وه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي. نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته راژوندی شو او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم دي تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بله لارې، نورې لارې هم شته، لارې چارې شته، خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب، د بحث په وروستیو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي، انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنی په خپلو کې څه کولی شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي، یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط دی هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او صدق ته ډېره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په اړه کې اوس مثلا سړی په هر ولسوالۍ کې درې سوه وطني ولسوالۍ دي، یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویا سنه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا اکثره خودکفایي دا ده چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي اجبال کېږي او دغه ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دغې والا سره ونه ده هغه باید وساتل شي. د ساتلو لاره دا ده چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته که دی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا څلور سلنه په خپلو پښو ودرو. او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنې دا موږ یو بلا وازه مرسته نه غواړو، دی نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لاره نه دی کولی شي چې موږ وده وکړو. او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې یوه بریده د موږ ستونزې حل کړي. او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګرانی شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسګونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګرافي ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
وسلو د دې ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبيعي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د وسنوې سره پرتل کوم ډیر په دې سره وی ډیر کې سوي من دا یو ډول نه پیګم په خپل سمي کې. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه؟ تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده. بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ولما ډېر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه ده لوستی، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونه دا. خو ځینې کتابونه چې د مشهور استادانو دخوا لیکل شوي دي مه لوستی دي. خو که رښتیا درته ووایم، د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم په خپله
خپل پینج سمنه پته چې لسره ولول پینج دانه مفهوم ورکی نه دلستون کې د پاره واضح ده زه باید د خپل ډول ولې
جن کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې کڅوک حاکم وي ممکن نصر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسی فکر نه کوي چې د دې باید شوی ده چې واضح او سمای ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دغه برخه ور ووایم خو دغه خبره صحیح ده او تر څو چې افغانستان هم خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سئ تشریح کولی معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کو یعنی که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه سئ کولی په ما خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولای شي په اسانه طریقه تشي
له محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو وی جار کلل پتور مٹو سحر بتم کلو چشپو ویجار کل پتور مٹو سحر بتم کلو پہاگو کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویش تد مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې ژوند تیر کړو زئی چې ژوند تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې ژوند تیر کړو زئی چې ژوند تیر کړو غیږ کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وحی د فکر په اکبر راغلا وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو وحید فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
همدې غزل سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې ګڼې زحمت شي بر له تاسو